دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت مازیګر 15 بجې دی دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او منور شاه درته یو واری بیا هرکلی وایم پروانه خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونو شننو تبصرو ترڅنګ ځانګړي خبرونه رپورونه هم لرو خو لومړی خوار ورکو منور شاه ته چې د ذات تازه خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی په جنوبی وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر نښتی شوې دي. طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو لپاره وفد اعلان کړی دی او د برتانیا په برمنګم ښار کې یو شمېر کسان نن په چړو وهل شوې دي. د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شوې. ځای خلکو مشال ریډیو ته ویل چې د وزیرو کری خیل قبیله او دورتانو ترمنځ په دین خطه کې دواړو خواو درنې اوس پکې وسلې استعمال کړي. د دولتانو یو استاد بارام خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ان خطې لته رو 15 ورځې راهیسې روان دي. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وايي دا زه تر 2 ورځې روان وي چې اوس یې اور بند کړي. دواړو خواو په پولیس تور لګولې چې د شخړې په هواري کې رول نه دی لوبولې. پولیس چارواکي وايي دوی په دې لړ کې د خبرو اترو سلسله شروع کوي چې یو قبیله ورته تیار ده خو دویمه قبیله وايي له حکومت خپه ده او جرګې ته نه ورځي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ځلې انتظامیه یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده پرون مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویل چې تیر ماښام میرعلي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید وکړل او بیا وتښتېدل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. په بلوچستان کې پولیس د یوې خبریالې شاهین شاهین د وجنې په تور د هغې د میړه د نیولو په لټه کې دي. د توربت د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پاندرانی نن سهار مشال ریډیو ته وویل لومړنۍ پلټنې ښایي چې خبریاله شاهین د خپل میړه لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي په وخت وژل شوې ده، نو ځکه دوی د تښتېدلي دغه کس پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پی ټی وی بولان بلوچ خبریال او د دوزانګ مجلې ایډیټر شاهین شاهین پرون په خپل کور کې په تمانچه وشتل شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند وایي قائد یې نواز شریف با په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته هیواد ته ستون شي. پرون د دې ګوند یو مشر غړي احسان اقبال په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې د نواز شریف ورستنېدل په هغه او د برتانیا د ډاکټرانو په فیصله پرېږدي. اسلام آباد های کورټ د ستمبر په لومړۍ نیټه حکم وکړ چې نواز شریف دې د ستمبر په 10مه مقدمه ته حاضر شي. احتساب عدالت په 2013 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو کیس کې اته کاله سزا اورولې، خو نوموړی په ضمانت خوشي شوی او په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره د زړه ناروغۍ د علاج لپاره لندن ته تللی، خو تر اوسه نه دی ستون شوی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د مولوي عبدالحکیم په مشرۍ یو وشکسیز پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون خبریالانو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د دې وفد مرستیال بشیر محمد عباس ستانکزی وي، خو د نورو غړو په اړه یې څه نه دي ویلي. تر دې مخکې افغان حکومت هم د خبرو لپاره خپله مذاکراتي ډله اعلان کړې وه. تر اوسه د مذاکراتو د شروع کېدو نیټه نه ده معلومه، خو د امریکې بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ټول خنډونه لري شوي او اوس د خبرو د پیل وخت دی. د وزارت زیاته کړې چې د ستمبر په 14مه یې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته ورغلی دی. او بل خبر دا چې برتانوي پولیس وايي نن په برمنګم ښار کې په چړو د کسانو د وهلو د پیښې پلټنې کوي. د پولیسو په وینا دا پیښه چې د دې ښار د رستورانتونو او بارونو لپاره مشهوره سیمه کې شوې، پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. پریس اسوسییشن خبري ایجنسی د غربي میډلینډز د یو چارواکي په حواله لیکي چې دوی دا د کرکې او ترهګرۍ پیښه نه ګڼي. په برتانیا کې له دې وړاندې هم د چړې وهلو پیښې شوې چې ورسته یې د جون په 16مه په ګلاسګو ښار کې شوی او پکې د یو پولیسواله په ګډون شپږ تنه ژوبل شوي وو. د خبرونو پای
خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. که د منور کو خبري غړي ته تاسو غوږی د لومړي رپورت پر ورساسې پام راګرځم. د جنوبي وسن وانه سره نږدې سیمه کې د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شوې. ځايي خلکو مشال اړوي ته ویل چې دوه قبیلو درنې او وسلې وسلی کارولی. تفصیل اشتاک میسود.
سولی وزیرستان مرکزی پنڈغولی وانا سر نجدے دی چینی خواہ سیما کشے دی کرخیل وزیر و دمتنوں پا مانج کشے دی مزکی دی اختلافاتو پا واجد جگاڑا راونا دو دی دگیر شخڑے پا باراکشے دی توی خلو و سیدون کئی بارام خان مشال ریڈیو تا ویائی
من پا جنوبی وزیرستان کے چینی خواہ ورطوائی پاگر کے نن پینزم عورز دو چی دی وزیر کرخیل و دی دوتانی کروم دی مزکی پسر چی کم شخڑا و لانجا دا خواست پوری هم شیرو دی درنی اصلی سره د زری زوځ د ټول دوتانی په کوم په نمائندګي دا وایي ما حکومت مخکې دا ټیمونه پیښی دي بیا په لانجی وشي کارخیل وزیر ها دې ته راضی دی چې په مثال دا کیسه د لانجه ختمه شي او دوتانی کوم حصول زله د احتجاج کړای دی چې دا مسله د حکومت مونږ ته حل کینو په دې کیسه کې دا ځن د سد د ځن حکومت ولې په دې کې کوي
د کارخیل وزیر مشر مالک سردار علی ویایي
طالبور روز راځه دا کیسه شې دی و حکومت خاموش ته خلیل اندرا کو کرخیل ورتا لره کا دمتونی ته او چر درما
یو انګریز مسل دا یوره واجی جرګه دو په دې باندې کرنل عثمان دوی میاشته مخکې په سمرباغ کې وغوښته و چې داتا تتا یری ورتا چې کرخیل تا ییر دا یې د سره پر ریکارډ باندې یستای مد سخت کړه دا زمینات مې کړای دی کو مد دا پیسالا نه غوړي
د کرخیل وزیر او دمتونو خبره مې چې د سولی وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شوکت علی مخه تک شیش وې دا غوي جواب په دارنګ و
موږ د جرګې نو هغه کې دوتانی اغلی کمانډ صاحب دفتر کی میٹنگ اغلی وی جتا سو پکم تر کدا مسلال کوئی من ارسل تیاریو کتا سو وای چې دا ځای نو مین لینڈ ڈکلیئر دی دین ټول ځای نو ټول بوزو تغی خو اغه منی کو کری خیل جی دین اغلی جرګی ته ناراضی اغلی وی چې موږ د سرکار نه خپایو او سرکار سره موږ خبر نه کو باقی پای سره کل عثمان صاحب نو زما جی ذاتی کم اسسمنت ته تو کل عثمان صاحب ډیر پازیټیو اپروچ والا سره دی بس ډیوټی کړی دی پولیسو مو سره او دور کړی دی دوړو مرچو نه کسان نه کوس کړی نو دور دی فایرینګ شو اغه نه بعد فایرینګ رکاو دی
د چینی خو زکه بنے دے روانش کھڑے نا اول ہم دے کرے خیل وزیر او دم تونو پ مانشے چو زلا جگڑا شوی دو چے پکشے دے دواڑا لوریا نا دیر کا سن مڑ شوی پر ہر جلی شوی دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
کزمون کو څنګه تاسو په دې رپورٹ کې واره دل چې په جنوبی وزیرستان کې د دوه کو ویډیو ترمنځ د زمکه په سر جګړه شوې ده د دوه ورځې جګړې روسو د پولیسو وینا و چې اوربند شوې دي هم کبایلی ضلع کې ګورو د کورمې په مرغې چینه کې د جون 18 شپې مهال د ابراهیم زیو او بالشخیلو سیمو خلکو او د پاړه چمکنیو قبیلو ترمنځ نښته وشوه چې وجه د زمکه پخوانی لانجه ده په سیمه کې تر 15 ورځې جګړو وروسته امنیتي سرتیرو په مورچو کې ځای پر ځای شوي شول او اوس مهال هلته اوربندې په کورمه کې د مرغې چینې علاوه په نورو سیمو کې هم د قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر لانجې او شخړې موجودې دي د دې لانجو وجوهات څه دي او د مرغې چینې مسله څنګه هواریدای شي پامیر ساحل نور تفصیل
د جولای پر دریمه د کورمې په مرغې چینې کې آرامي او د ډزو آوازونه نه اوریدل کېدل په دې سیمه کې د جون پر 28 د ابراهیم زیو او بالشخیلو خلک یو لوري ته او د پاړه څمکنیو قبیلې کسان بلې خواته مورچو ته ختلی ول او د ځمکې لانجې پر سر یې 15 ورځې خطو ته دوام ورکړ چې پکې د دواړو خواو 12 کسان ووژل او تر 30 زیات ژوبل شول د جولای پر 2 ملیشه سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای شول او اوربندې عملی کړ په کورمه کې د یو شمیر قبیلو خلک اوسي چې پکې ځنې سنیان او ځنې اهل تشیع دي خو د سیمې مشران وایي د ځمکو لانجې او پر سر یې نښتې له مذهب دین یا فرقې سره هیڅ تړاو نه لري په کورمه کې د ځمکې لانجې اوږد تاریخ لري او د مرغې چینې تر څنګ په یو شمېر نورو ځایونو کې هم قبیلې د ځمکو غرونو او کچونو دعوې لري چې له وجې یې نښتې هم شوې دي حسن تورای د کورمې اوسېدونکی دی چې د سیمې پر ژوند او حالاتو یې څېړنې کړې دي د پکورما کې د ځمکې ځنې شخړې او لانجې یادوي
روژې کې د پنځلې ځای او مقبل او خپل مدو کې جګړه وا کوم په خوانې جګړې د هغه کې تور غار مسالې د هغه کې په وړ کوم لې ځای کوم د تورای او د منګالو کوم کوم د هغه ځمکې مسالې د نه علاوه کوتري د منګالو او په وړ کوم توري د هغه خپل مدو کې لانجا ده میټاخون غار د هغه نه شیاڅه بودی هغه پړې وسره لانجا ده شورکو کې د تورایو ملخېلو هغه سنی بنگشو سره زمکه لنجا ده شیاو توري علیزای تو کوم کوم ده غوی وته زایو اور غزی حکومت مغد مقام ده موزه علاقے نه هغه ځکه مسالہ ده اندسی لوور کوم تاسو ورشه بیا زموشت کومندان دی هغه بنګه خو سره غوا جنگ و اندسی بیلیمینو کې سونی بنګه شو د تورای حمزه خیل سره په شملو ته لنجا ده
د کورم مشران د مرغی چینه مسالې تاریخ پاړوای چې کدا سی وویل شي چې دا لانجا لنو نسوا اته 50 زیګیز کال راهیسې روانه ده نو سم بوي حاجی سلیم خان له پخوا راهیسې په بیلابلو جرګو کې د سیمایز مشر په توګه ګډون کړی دی او د مرغی چینه د کشالې د هواری هلې ځلې هم کوي د جولای پر دریمه مشال راډیو ته ویل په سیمه کې ابراهیم زی او بالش خیلو یو برخه ځمکه پر پاړه څمکنیو خرڅ کړي او هغوی هلته ودانۍ جوړې کړې دي خو په ځینو ځایونو کې ځمکه د سادې د ښار او خلکو ملکیت ده
سی لکه خو دمدی بالش خیلو د ابراهیم زی خلکو پیسې ورکړې دي او سټامپ یې سره لیکلې دي چې بس دای تاسو شو دی باندې خو دیو خلکو آبادی ور باندې کړې دي خو سی لکه د سړي سره خالی دي نو د کومې علاقې کې څه آبادی شوې دي دم نه د پاړه چمکنی دی او نه د دغه بالش خیل او د ابراهیم زای دی بلکې د کې څه علاقه د سوي څه هغه د سادې سیټي دی هغه په 1958 کې هغه مس جوړ دی هغه سل بوند دی باقاعده د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ دستخط یې وربانې دې علاقې د سي خیری دي څه ګلو څټ او مرغي کېنا دا علاقې د سادې د کلی دا د گزارې علاقې شوې او دا د دود مال چراګاوې شوې
حسن تورای وای په کورمه کې دوه ډوله ځمکه ده یو یې انتقالي بلل کیږي چې په قانوني توګه خلکو ته سپارل شوی او د ملکیت ټول حقونه یې لري د ځمکې دویم ډول شاملاتی وي چې هیڅ خاوند یې نه وي ټاکل شوی او همدا لامل دی چې اکثر لانجمنه وي
کورمه کې کوم ځمکه ده هغه مختلف شکلونو کې دی انتقالي ځمکه ده بیا شاملات ځمکه ده نو دا بلچخیلو کې کوم کومه بوده غونډه خېلو هغه کې څو کسونو ځمکه انتقالي ځمکه خرڅ کړی و غنی پړیونه نو پړیو بدالته کې انتقالي ځمکه سارا سارا شاملاتو کې خونی جوړول شروع کړی نو بلچخیل تر شوی لاس پندل سو کور نو حکومت ست درخواستونو کو کومونه رپول کو خو هغه کومه ځمکه د غنی مسلسل میلی جوړې تلې
حاجی سلیم خان وای پاړه سمکنی او د ابراهیم زی او بالش خیلو خلکو په ناقانونه توګه د ځمکه کاروبار کړی دی
اخ طرف نه حکومت د ابراهیم زی یا د بالش خیل خلک سي هغه غیر قانوني کار کړی دی ازکه چې کوم شای متناسع دی ته خرڅول څنګه شي او دغه خلکو غیر قانوني کار کړی دی
په سیمه کې د اهل تشیع د انجمن حسینیه سیکرټر حاجی سردار حسین له حاجی سلیم خان او حسن توری سره متفق دی او وایي چې دا د جایداد شاملاتی ځمکه او پر هغې د اصلي خلکو د حق لانجه ده بل لوري ته حسن توری دریز لري چې د ملکیت موضوع یوې خواته پر شاملاتی ځمکو د لانجو یو لوی لامل او اړخ اقتصادي دی
شاملاتو ځمکو کې اکثر څنګه لري چراګوي دي چې کولو کې ډیر خلک ته دی هغه ذریعہ معاش ملونو نه دي نو ملونو سره یې کې شاملاتو کې اور نن سبا واخ کې د سې شاملات هغه غټ کوم زرونه دي هغه سره ته نوی دي هغه کوم خو کې توس ځمکې دي هغه قیمت زیات دلونه دي ویلې چې کوم غرو ولا خلک دي کوم رضا کور مې کې نور کوم خلک کومونه بودي څنګه لری دی هغه کوشش کوي چې کوم د بازارونو دي سره خو کې میلی جوړې کړي
ملکیت او اقتصاد هغه څه دي چې د نورو شاملاتي ځمکو په څیر د مرغی چینې لانجه هم پیچلې کړې ده او د هواری بهیر یې هم اسانه نه بریخي په 2000 زیږیز کال کې په کورمه کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې چې تر هغې وروسته په 2008 کې د دواړو خواوو او بیلابیلو قبیلو مشران د پاکستان په مری ښار کې کیناستل او یو موافقه یې لاسلیک کړه د هغې موافقې په یوه ماده کې راغلي ول چې مشران او انتظامیه به د شاملاتي ځمکو د ملکیت ټاکلو هڅې کوي په تړون کې ویل شوی ول چې لانجې به د ځمکې د ګټې او مالیو د اسنادو چې کاغذات مال بلل کیږي له لارې هواریږي او که قانوني کاغذونه نه وي نو بیا به د پښتنو له دود دستور سره سم فیصله کیږي د انجمن حسینیه مخکخ مشر سردار حسین وای د مرغی چینه د مالیو او غټو کاغذونه د سیمه له انتظامی سره موجود دي، نو ځکه له همدې لارې لانجه په اسانۍ هواری دی شي.
موږ د شي خوشکسمتی وات انګریز زمانه نه دالته کاغذات مول موجوده، مو پریوت وکو اره وا دروازه مو ټکول سی اره دال په کور دې کاغذات مول پروف باندې ار چاته د خپل اک ورسی ویلی اک یو د شي شاید کچری تو ورور سره اک ور سره ده کنه، نو هغه ته ساعت نه دملو او تو وروري بیا ټیک شلی دی نه شي. دا جنگ کسه مذهبی جنگ نه و دی که شیعه سنی ته تعلق نشته، دا د مسالات جیداد او د شاملات او د حقوق ده.
سردار حسین زیاتوی چې کله ناکله ځنی خواوی د قانوني اسنادو پر ځای د دود او دستور لاري د لانجې پر هواری ټینګار کوي چې سم نه دا او قوي دلیل نشي کېدای.
دنیا خلق د شیعه چې کاغذات مول نه منو، دودی انگریز قانون دې دوزه نه منو، ان دي کې بزره سیوان څه څنګه نه مانی، بیا خو دې مطلب دا شو ته کوم شي کې تاته پیدا وي هغه کې ته انگریز قانون مانی، کوم شي کې تاته نقصان وي هغه کې ته انگریز قانون نه مانی. د مثال دې هغه کې پیدا دی هغه انگریز مانی، شناختی کارت دې هغه کې پیدا دی هغه ته انگریز مانی، سکول دې ته جوړیږي هغه ته انگریز مانی، پال دې ته جوړیږي هغه ته انگریز مانی، په لیویس کې نوکری کوي 60,000 پنشن خري هغه ته انگریز مانی، ایف سی کې ته کار کوي هغه انگریز مانی، آرمی کې ته کار کوي هغه انگریز مانی، د کاغذات مول یې څنګه انگریز نه مانی.
د کور میله انتظامی مشر شافهت سره مو رابطه وکړه چې ورڅخه د ځمکه د ریکارډ او اسنادو پاړه وپوښتو، خو ټلیفون ته یې ځواب رانه کړ. البته د کورمی یو لوړپوړی او مسؤل انتظامی چارواکی د نوم نه خودو په شرط له مشال راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پراته دي. دای وای سرکار یوازې د کاغذونو او اسنادو په خولو مسأله نشي هوارولی، بلکې غواړي چې ټولې خواوې جرګه شي. حاجی سلیم خان زیاتوی چې د مرغی چینې لانجه یوازې د سیمې د خلکو او مشرانو ترمنځ د خبرو لاري هوارې دی شي.
کیږي سکلا بالکل حقیقت ته شو کی نی خو کغای په خپل سره ایسو باندې حل کوي کړه نو بیا خو نه حل کی. ما خپل دا سجیشن کړی دی چې دا مې ربنی بو کو درې او یا بریګیډ کو کار دے اخ طرف نه مرچو کی کینی، او ایس سی حکومت دے کرو ملیشا دی طرف نه مرچو کی کینی، او څکم وشتم تاریخ باندې د غود شپې اهلی تشیول ټینټونه ولګولو او هغه باندې جنگ شروع شو، نو هغه ټینټونه د اوچات کړای شي ځکه چې د ټینټونه کله پاتې شي نو بیا خو دوی د هغو خبره ومنلی شو، او بیا د هغې نه بعد قربانی خبری وشی نو آرام مساله د خبرو په نتیجه کې حل کیږي.
حاجی سردار حسین هم د اوربند دوام لپاره په مورچو کې د پوجانو او ملیشې سرتیرو لساتلو سره موافق دی. د کورمی لوړپوړی چارواکی وای د سیمه انتظامی مشر شافهت د لانجې هواری هڅو ته دوام ورکوي او جرګې روان دي. د زیاتوی حکومت غواړي ژر تر ژره نه یوازې د مرغی چینه بلکې په نورو سیمو کې هم د ځمکو او بریدونو کشاله هوار کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی کړئ. په شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې وسلوالو پوځیانو نښتې کړې او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې ده. له تېرې یوې میاشتې راهیسې په دغه ځایونو کې بدامنۍ زیاتې شوې او وخت په وخت ترې د عملیاتو او وسلوالو بریدونو خبرونه راځي. خلکو د امن لپاره احتجاجونه هم کړي او حکومت ورسره د ثبات ساتلو ژمنې تکرار کړې دي، خو لا هم بریدونه نه دي ودرېدلي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د ذیلی انتظامیه یو والا چارواکي چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام میر علي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید وکړ چې د برید په نتیجه کې یې دوه امنیتي سرتیري ووژل او دوه نور یې ژوبل کړي. ځایي خلکو او پولیسو هم د دغه برید تصدیق وکړ او وای چې د برید پس امنیتی ځواکونو هم د غلطا ځوابي ډزې پیل کړې او سیمه یې تر خپلې ولکې لاندې واخیسته. د انتظامی چارواکو په وینا امنیتی ځواکونو تر شپې نه وخته سیمه په ولکه کې اخیستې وه او د لټون عملیات یې پیل کړي ول، خو وسلوال په تېښته کې بریالي شوي. ځایي خلک وای چې د دواړو ترمنځ تر ډیر وخته پورې د ډزو سلسله جاری وه. د برید ذمواري لا چا نه دی منلی. د ذیلي انتظامی او امنیتي چارواکو په وینا بل طرف تیره ورځ جنوبی وزیرستان کې هم د وسله والو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې د دوی په وینا د غلطی بیا درې وسله وال کمانډران وژلې دي. دوی وایي په وژل شوو کې کمانډر شمس الدین، کمانډر رحمت الله او عادل شامل دي. وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیرو سوونۍ نه شمالي او جنوبی وزیرستان کې د وسله والو او سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. درې ورځې وړاندې هم د شمالي او جنوبی وزیرستان په پوله شکتوی کې د ځمکې لاندې ښخ شوې ماین چاودنه کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي ول چې پکې یو د فوز افسر لیفټیننټ هم شامل وو. شمالی او جنوبی وزیرستان کې ځایي ولس په بیا بیا د بدامنۍ د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او د امن پر ځای کولو غوښتنه یې کړې. حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د عملیاتو پس اوس ډېر امن بحال شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555. مشال ریډیو تاسو ته غوږ کې موږ طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو نوی پلاوی اعلان کړی دی. د دې پلاوی مشري په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا غنی برادر نه بلکې د مولوی عبدالحکیم په نامه یو تن ته سپارل شوی ده. تر اوسه پورې د خبرو د پیل لپاره کوم نیټه نه ده اعلان شوی، خو دواړو خواوو ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د سولې مذاکراتو ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دي. تفصیل د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې.
طالبانو د راتلونکو ممکنه بین الافغانی خبرو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د سپتمبر په 15 ماښام ناوخته خبرلانو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د دې یو شکسیز پلاوی مرستیالي به شیر محمد عباس تنکزی کوي. د دې پلاوی د نورو پاتو کسانو په اړه څه نه دی ویل شوی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به مذاکرات کله پیل شي، خو دواړو لورو تایید کړي چې لومړی پړاو به یې د قطر په سر ښار دوحه کې کیږي. مولوی عبدالحکیم اخوند د کندهار ولایت اوسیدونکی دی او خبریال سمیع الله یوسفزی چې د طالبانو په اړه ګڼ رپورټونه خپره کړي دي وایي چې هغه د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سره ډېر نږدې و. یوسفزی د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
شیخ عبدالحکیم اخوند د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده. د طالبان د سقوط نه وروسته دی پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پوره یو سیمه آباد کړه چې د اسحاقزی آباد په نوم باندې یادیږي، او زیاتره د طالبانو مشرانو هغلته پکې ځمکې واخیستې او کورونه جوړ کړل. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کله ملا محمد عمر اخوند وفات شو، نو لومړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوند مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړی شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ اواز خپور نشي، او ملا اختر محمد منصور یې نوی مشر وټاکلو، او لومړی کس چې مبارکی ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو.
طالبانو د افغان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د پلاوی د اعلان په وخت کې د دې ډلې د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ذکر نه دی کړی. د رپورټون تر مخه د دې وجه د طالبان ترمنځ اختلافات دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال مشر شیر محمد عباس تنگزی د اگست په 16 رسنیو ته په لیږلي پیغام کې خپل ځان د طالبانو د پلاوی مشر بللی و، او ورسره یې نورلس نور غړي اعلان کړي وو. خو د ذبیح الله مجاهد په وینا د روسي پلاوی د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند تایید د ځان سره لري. دا نوی پلاوی تر هغه وروسته اعلان شوی چې د طالبانو د قطر د دفتر غړي د ملا برادر په مشرۍ د اگست په 30 اسلام آباد ته تللي وو. افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو اسلام آباد وایي د اړیکې د سولې لپاره کاروي. افغان حکومت لا وار د مخه د دې ممکنه خبرو د پیل لپاره پلاوی اعلان کړی دی. په همدې حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان سولې لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته ورغلی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ټولو خواوو د خبرو اترو په مخ کې موجودو خنډونو لرې کولو لپاره مهم ګامونه اخیستي دي او اوس وخت رسېدلی چې پیل وشي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال اړ ته تاسو غوږ یې کډم کو د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب وای افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی خو هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې نظام وننګوي. نو ویل هغه څوک چې نظام په خ نه یادوي د هغوی تر شا هغه خلک دي چې غواړي په هر شلو کلونو کې دلته یو انقلاب وشي او په دې توګه پرمختګونه لمنځه لاړ شي او هر ځل له هر څه د سره پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار یاد سرګندونی د شنبه په ورځ په خوست ولایت کې د خپل سفر پر مهال د قومي مخورو دینی عالمانو خوځو او مدني فعالانو سره په یو غونډه کې کړي. نجیب الله خیل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب چې د خوست د امنیتي حالت د ارزونه او د خلکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو په موخه د یو پلاوي په مشرۍ د ولایت راغلی وو. د قومي مشرانو او مدني فعالانو غونډې ته وویل حکومت په ټولو برخو کې اصلاحاتو ته ژمن دی خو د نظام د ننګولو اجازه چاته نه ورکوي. د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب زیاته کړه له جمهوریت څخه د اوسني نظام ملاتړ د په خاطر دی چې جمهوري نظام کې ټولو ته ځای شته او نور باید انقلابونو ته د پای ټکی کېښودل شي. په دې ناسته کې قومي مخورو عالمانو او مدني فعالانو د حمدالله محب سره ځینې غوښتنې شریکې کړې. مدني فعال زینب افغان د سولې لپاره وروستیو هلو ځلو او د خبرو اترو د پلاوی ترکیب ته پکتو ول
د سولې برنامه چې په اوس وخت کې یو ګرم موضوع ده. چون د لوی پکتیا په ست خبرې وکم چې هیڅ یو خور د سولې په برنامه کې ګډون نه لري. نو هله مولي دولت هم دغه ده چې موږ ته توجه وکړي او په دغه برخه کې بخیان دی باندې هم باور وکړي.
قومي مشر قاضي احمد بابرگزی ول په دې کتنه کې ډیره یو قومي مشرانو په دې ولایت کې د ځینو نوې امنیتي ګواښونو په اړه د ملي امنیت له صلاحکار سره خپل اندېښنې شریک کړي.
زیاتره به غوښتنې د امنیت ستونزې وي. د امنیت مشکل په داخل د خوست ښار کې چې بېګنا مشران سپینګیری ځوانان په قتل رسیږي او دښمن یې په همدې ځایونو کې خوندي کېږي. نو خلکو ته تشویش پیدا شو په دغې ډن ټینګار وکړو. دغې یادوري وکړه چې باید ولس هم خپله سینه امنیتي ځواکونو ته پرانیزي. مهیب صاحب یادوري ورته وکړه چې انشاءالله زه به په دې باندې ضرور کار کوم او ستاسو غوښتنې به یو ځای ته رسوم.
حمدالله محب ویل د افغان حکومت غوښتنه داده چې دلته انسان وژنه ختمه او سیاسي واک د زور او جنگ پر ځای په سوله ییزه توګه د ټول ټاکنو لارې ګټونکي ټیم ته ولېږدول شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
مشال اړیو تاسو غوږی کډمړو کو تاسو کولای شئ چې دا مشال اړیو ټول خبرونه موږ په ویب پاڼه مشال اړیو .com همدارس کچری تاسو فیسبوک یا ټوټر پاڼه لري نو مشال اړیو پاڼه خوخه کوي او غی دلاري هم تاسو تازه رپورټونه او ونیزی خبرونه هم لوستل شي د دې ترڅنګ ویډیوګانې هم تاسو د فیسبوک او ټوئیټر او د انستګرام دلاري کتل شي منو شاه هم را سره په استودیو کې ناشته زکه چې د مازیګر پیندیم وجه شي بده له غنه بده خبرون لنډیز باور
د جنوبی وزیرستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمن د ځمکې په سر جګړه شوې ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیرو کریخیل قبیلې او دولتانو ترمن له تیرو 15 ورځو راهیسې خطر روان دي چې پکې دواړو خواو درنې اوس پکې وسلې استعمال کړي خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وایي دا ځای تر دوو ورځو روان وي چې اوس قربان شوی او د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو سلسله شروع کوي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ په خطه کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د ځلي انتظامی یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام میر علي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید وکړ او بیا وتښتیدل تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې په بلوچستان کې پولیس د یوې خبريالې شاهین شاهین د وژنې په تور د هغه د خاوند د نیولو په لټه کې دي د توربات د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی نن سهار مشال ریډیو ته ویل اولنی تحقیقات ښایي چې شاهین شاهین د خپل خاوند له خوا د کورنی تشدد په وخت پرون په خپل کور کې په تمانچه وشتل شوی ده په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر غړي احسان اقبال پرون په لاهور کې خبري اعلان کړل نواز شریف په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته خپل وطن پستنیږي اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په لومړۍ نیټه حکم کړی چې نواز شریف د سپتمبر په 10مه مقدمه ته حاضر شي احتساب عدالت په 2013 کال کې په خواني وزیر اعظم نواز شریف ته درغلي په کیس کې اته کاله قید سزا ورول خو نو مولای دا محل په ضمانت خوشاله دی طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکرات لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو شکاسیز پلاوی اعلان کړی دی لری مخکې افغان حکومت هم د خبرو لپاره خپل مذاکراتي ډله اعلان کړي د دغه بین الافغاني خبرو اترو لپاره نیټه لا هم نه ده ټاکل شوې برتانوی پولیس وایي نن برمنګم ښار کې په چړو د کسان د وهلو پیښه پلټنه کوي د پولیسو د وینا تر مخه په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي پریس اسوسییشن خبری ایجنسی وایي پولیس دا د کرکې او ترهګرۍ پیښه نه ګڼي
منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو کډرمنو دونکو په امریکا کې په نومبر کې د ولسمشر انتخاباتو کې رائے چول کیږي ولسی رائے یا پاپولر ووټ هغه څه بي چې غټون کې کاندید اټاکي خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلې نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې په سړول تر سره کیږي درته په دې رپورت کې وړاندې کوو خو د یوې وړو کې د میروست دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کولو لپاره کمپاین کوي هر یو ووټ مهم وي خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتلا ډېری مهمې بلل کیږي ځکه چې دا یو پیچلې انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی
مونږ
خپل ولسمشر په ولسی رایو یا پاپولر ووټ نه ټاکو مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي دا څنګه کار کوي د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي واشنگټن ډي سي هم یو سولري په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې ګټلې وي نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي نو هغه ولسی رای خو وګټي خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کې دیشي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رای واچوي مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رای ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټونکي بلل کیږي لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشری اته 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رائے نوی تر لاسه کړي. په 2014 کال کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونالد ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رائے ګټلې وې، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 324 او کلینټن 228 الیکټرال ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رایو او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تاکون کې نوی چې څوک ملي انتخابات وګټي، هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکار ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشری سره انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندید وم چې تر ټولو زیات رائے مې ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو
غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدي نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډیر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرال کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلې چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې دا ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania and Michigan are all states that have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلونو کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې دوه ځلې باراک اوباما ته رای ورکړې وي. شمالي کیرولاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نویمې لسیزې راهیسې د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دی ورکړی. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرولاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نوره سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډېر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلې. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
Any state that wants to can.
یو شمیر نظر پختنی خای چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رای یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي. خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوغت او ستونزمن عمل په معنا وي. دا محل 1518 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسې غوږی کډمونکو، د هنګهار په تودو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د کرونا د خبرېدو د مخنیوي په غرض په اوس مهال په دولتي ښوونځیو کې د یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکي او په خصوصي ښوونځیو کې به له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګیو پورې زده کوونکي د عامې روغتیا وزارت له لارښوونو سره سم خپلې زده کړې پر مخ وړي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورٹ کې.
د کورونا د خبرېدو د مخنیوي په غرض له 15 میاشتنی ځن وروسته د ننګرهار په تودو یا ګرمو سیمو کې د وږي په 15 نیټه چې د سپتمبر له 15 نیټې سره برابر وه په دولتي ښوونځیو کې د 11 او 12 ټولګیو او په شخصي ښوونځیو کې له لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری په دې موقع وویل،
یو میاشت وړاندې پوهنې وزارت او عامې روغتیا وزارت پریکړه وکړه چې تعلیمي ادارې بیرته پرانیستل شي او خپل تدریس چارې پیل کړي. ولی د عام روغتیا وزارت او د نړیوال صحي سازمان سپارښتنې باید په جدي توګه په دې مراکزو کې په نظر کې ونیول شي. په ټولو دولتي ښوونځیو کې یوازې د یولسم او دولسمو ټولګیو او په ټولو شخصي ښوونځیو کې لومړي تر دولسمو ټولګیو پورې نن تدریس په ګرمو سیمو کې پیل کېږي. خو ځانګړې سپارښتنه دا ده چې د عام روغتیا او کومې روغتیایي سپارښتنې چې دي هغه باید په جدي توګه په نظر کې ونیول شي.
د خونځیو د پرانستی په دې مراسمو کې د مروه په نوم د بیبي هوا لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي هغه ستونزې د چارواکو پر وړاندې کې خودي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي.
مکاتبو کې چې کوم ستونزې د هغې جملې څخه مثلا د کتابونو کمبود دی، د ښوونکو کمبود دی، د مکتب څخه بهر چې کوم امنیتي ستونزې وي، په ننګرهار کې به په ګوتو شمار یو څو مکاتب داسې وي چې هم به یې ښوونکي پوروي، هم به یې کتابونه پوروي، او هم به د امنیت له نگاهنه دوی سنبال اوسېږي. نور زیاتره مکاتب چې دغه ستونزې سره لاس او ګرېوان دي، او هیله دا ده چې دغه ستونزې چې دوی ته دې رسیدګي وشي.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ژمنه وکړه چې د پوهنې په تړاو ټولو ستونزو ته به حل لارې لټوي. نوموړي وویل
مخکې له دې نه چې زه راستم جنرال محبوب ولسمشر مې ولیده، ما ورنه غوښتنه وکړه مالې چې زه ننګرهار ته ځان سره څه ویسم. نو د هغې یادولي وه چې په اوله مرحله کې به د 2000 څخه تر 3000 معلمین تا ته درکول، اصلاحات ادارې سره به ځانګړی بحث وکړم چې زموږ خویندو ته کافي سهم ونډه ورکړو. زه ژمنه دې کوم چې زه به هم اضافه د ښوونځیو تعمیرونه باید جوړ په اعظمي حد به زما کوشش دا وي چې تر څو دوی ته د کتاب سهولت یا هغه ستونزې چې موجود دي په ګډه باندې د حل لاره ورته پیدا کړو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس په 902 بابه دولتي ښوونځیو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او 6.5% نجونې تشکیلوي چې د 14,500 ښوونکو لخوا چې 13% یې ښځینه دي تدریس ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
خبرونه مشر اړتیا تاسو غوږې د مسلم لیگ نون مشرانو ویل دي چې د ګوند قائد نواز شریف با د ډاکټرانو تر رخصت کول وروسته پاکستان ته ستنیږي. نواز شریف د محل د زړه ناروغ دی او علاج لپاره په نومبر تیر کال نومبر میاشت کې لندن ته تللی و. هلته اسلام آباد های کورټ هم حکم ورکړی چې د نواز شریف دی د سپتمبر په 10 عدالت ته حاضر شي. تفصیل احمد الله راکوي.
د ستمبر په 15 په لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف په مشرۍ کې شوی د یاد ګوند غړو په خپل غونډه کې فیصله وکړه چې نواز شریف به پر دې قائله کوي چې خپل علاج مکملول وروسته د ډاکټرانو په مشوره د پاکستان تراشي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټر احسان اقبال د ګوند یو شمیر نورو غړو په موجودګۍ کې رسنیو ته وویل پاکستان مسلم لیگ نون فیصله کړې چې خپل قائد نواز شریف ته بخواست کوي چې خپل علاج دې مکمل کړي او چې ډاکټران ورته ووایي چې صحت یې ښه دی نو د هغې وروسته دې خپل ملک ته راشي. د پاکستان عدالتونو چې نواز شریف ته د علاج لپاره بهر ته د تللو اجازه ورکړه نو کرونا له وجې د نړۍ هر ملک کې په هسپتالونو کې د 2 میاشتو لپاره د علاج سهولت معطل و. نو دا وجه وه چې نواز شریف علاج هم د ځنډ ښکار شو. نو موږ هیله لرو چې نوموړی به زر ښه شي او چې څنګه ډاکټرانو فیصله وکړه چې علاج یې مکمل شو نو واپس به پاکستان ته راشي. د ستمبر په 19 نیټه د اسلام آباد های کورټ 2 کسیزه بینچ نواز شریف ته د احتساب عدالت لخوا په العزیز سټیل مل او ایون فیلډ قضیو کې اورول شو سزاګانو پر ضد په دایر کړل شو درخواستونو اوریدنې پر مهال ویلی وو نواز شریف ته عدالت ته د وړاندې کېدو موقع ورکوي او راتلونکي اوریدنه چې د ستمبر په 10 به کیږي نوموړی دې عدالت ته حاضر شي. خو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي نواز شریف که د ستمبر په 10 های کورټ ته وړاندې نه شو نو عدالت به حکومت ته وایي چې نوموړی دې حاضر کړي.
صرف حکومت ته ویلی شي چې دې دې چې دې راغوښتلی شي یا دې دې راشي په اپیل کې چې دې د هغه د راتلو څه ضرورت نه وي ولې چې هغه له سزا ملاو شوې ده او هغه سزا نه پس کړې شوې ده صوبایي حکومت په وینا باندې هغې هم په دې بنیاد باندې دې پرېښودې دي چې چونکې صوبایي حکومت دا و لہذا په دې ټولو حالاتو مطابق عدالت سره دا اختیار نشته دی او نه چې دې دا په توهینې عدالت کې کړې کېږي.
نواز شریف د تېر کال اکتوبر په ویشتمه د صحت خرابېدو له کبره د احتساب قامی ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز اسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو. هم د یاد میاشتې په 15مه لاهور های کورټ په چودري شوګر مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو په ضمانت خوشې کړو او د اکتوبر په 9مه اسلام آباد های کورټ په العزیز اسټیل مل قضیه کې د نوموړي سزا تر 9 لپاره وزنډوله. د عدالتونو فیصلې وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل د علاج په غرض د 4 لپاره نواز شریف ته بهر ملک ته د تللو اجازه ورکړه او نوموړی د نومبر په 19مه لندن ته لاړو او شاوخوا 13 میاشتو راهسې د علاج په غرض په یاد ښار کې موجود دی. خود حکمران ګوند تحریک انصاف پارلیمانی استاذ اقبال افریدی وای حکومت یې د عدالتونو ترڅنګ په هغه ټولو لارو غور کوي چې نواز شریف واپس پاکستان ته راولي.
زموږ حکومت په دې انتظار او دا روزانه په هغه پسې د خبرو سلسله او هغې ته عدالت او نورو لارو باندې د هغه د راتګ چې کومې کوششونه جاري دي. زموږ لا عمل دا دی چې د نواز شریف راتګ دا زموږ د حکومت ویژن او نظریه ده. آیا هغه د انټرپول په لاره راځي؟ آیا هغه هلته چې کوم ګورمنټ دی د هغه سره خبرو پلار باندې راځي یا دلته د عدالت پلار راځي؟ په انشاءالله العزیز دا ملک چې کوم دی د وسایل لوټلي خلکو د دې به چې کوم دی احتساب کېږي. انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې په فوري توګه باندې نواز شریف واپس چې کوم دی خپل جیل ته راورسوو.
د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په جولای میاشت کې په آیون فیلډ قضیه کې نواز شریف ته د 10 کلونو، د هغه لور مریم نواز ته د 9 کلونو او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا واوروله. خو د یاد کال په ستمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ درې واڼه په ضمانت خوشې کړل. هم د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په دسمبر میاشت کې نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د 9 کلونو بند او جرمانې سزا واوروله او په فلیکشپ انویسټمنټ قضیه کې نوموړی خوشې کړو. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړې چې د 2018 کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نااهله وګرځو او نیب ته یې امر وکړو چې پر ضد دې د مقدمو اورېدنه شروع کړي.
احمد الله چې تاسو رپورټ وړاندې کوو کرمو تیره ورځ په پېښور کې خبری کانفرنس کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپا ویلي چې د رواني میاشت په 6مه نیټه د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو رابل شوې ګڼ ګوندیزه غونډه کې به د حکومت خلاف مشترکه لایحه عمل جوړوي. آفتاب احمد خان شرپا د حکومت لخوا د اعتصاب عمل هم نیوکه کړي چې تفصیل یې د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خبری کانفرنس وروسته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال رادیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت د ناسمو پالیسیو پر ضد د حزبي اختلاف ګوندونه یو دي او د سپتمبر په 6مه نیټه به په رابللې شوې ګڼګوندیزه غونډه کې د حکومت په ضد یو متفقه تګلاره جوړیږي.
ټول اپوزیشن پارټي په یو هغه ماندی دي پیج ماندی دي، نو لہذا زمونږ دا توقع ده چې شلم تاریخ باندې چې پی سي په هغه کې به بھرپور مونگا میں ساخلو اور ٹولے سیاسی پارٹ ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ دا ملک دا چکم مسائل دی اور دا عوام سے ترجمانی بکو.
په خبری کانفرنس کی دا خبریالانو دا پختنی پا جواب کی آفتاب احمد خان شیرپاو خبریال احمد نورانی تا دا دڑکو ورکولو هم غندن اوکڑا او لمشال ریڈیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د احتساب په لړ کې د ټولو ادارو لپاره د حکومت پالیسی یو نه ده، ځکه په امریکا کې د اطلاعاتو د سلاکار عاصم باجوا د کورنۍ د کاروبار او شتمنیو په اخله وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو د سلاکار په جواب د اطمینان څرګندونه کړې ده. ولی بلې خوا ته د احتساب په نوم یوازې د مخالف سیاسی ګوندونو مشران په نخ کېږي.
اوس د ادارو له پکار چې په دې باندې هغه وکړي دا مونږ وایو چې چا خلاف لګېدلې هغه ته پوره موقع ملوېدل پکار دي چې هغه خپل صفائی وکړي. کو تاسو ګورئ په دې دو کال کې عمران خان بیانات دغه وایي چې بھائی سیاسی قائدین چې دا مونږ مخالف سیاسي دي مونږ ټول جیلونو کې واچو، نو دلته چې د خپل کم هغه دا پارٹی والا خلق دے اور دا کم دسر ایر گر چی دی نچی داغوی کی سن رازی آگے کیا غوی اس پرون اپ اخپلا ججم جوڑ شو بچی ما دل آگا ورکو کلین چیٹ ورکو.
حکومتی چارواکو دا آفتاب احمد خان شیرپاو دا بیلابیلو نیوکو پا جواب کی سر ردی عمل ندے سرگند کرے، خو تر دے اڑان دی دا وفاقی حکومت چارواکو پا حکومت لگول شوی دا ڈول تورونا رد کری وو او ویلی وو چی دا احتساب قامی ادارا دا حکومت دا اثر نه بغیر خپل کار په خپلواک توګه کوي او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ولام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
ترونکو په خیبر پختونخوا کې دا وخت نه سرکاري پوهنتون انتظامی مشران یا وایس چانسلران نه لري چې ورسره کوي. خو دغه ادارې د مالی بدنظمۍ ښکار شوي، بلکې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې هم اغېزمنې کړې دي. بلخوا حکومت وایي چې د کرونا د وبا له کبله ترې دغه کار نیمګړی پاتې دی. تفصیل شاین بونیرې راکړه.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي خوشدل خان د سپتمبر په 14مه د وینا پر مهال له حکومت پوښتنه وکړه چې په صوبه کې تر اوسه اولې د نه پوهنتونونو وایس چانسلران نه دي مقرر شوي. نوموړي زیاته کړې چې په پوهنتونونو کې یو شمېر انتظامی چوکۍ هم خالی پرتې وي چې ورسره د لوړو زده کړو د ادارو ستونزې لا پیچلې شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک وویل چې دا معاملې وار په وار په اسمبلی کې راپورته کړې ده، خو څوک پرې غوږ نه ګروي. نوموړی نور وایي
د دوی د ګورننس دوره کمزوري ده چې د وایس چانسلرانو او د پرو وایس چانسلرانو اپوینټمنټ چې دی هغه کې هم دی کلونه والی. تعلیمی ادارې، یونیورسيټي خاص کر هایر ایجوکیشن ادارې په مالی توګه باندې دوره دیوالیا شوې ده چې دغه ټول زور د طالب علمانو نو باسي فیسونو کې اضافه کوي. نو غرض دا چې دغه تعلیمی ادارې د یو ډیر لوی بحران سره په خپل مخ کړی دي او ډیر غیر سنجیده نظر لري، غیر ذمہ دارانه اپروچ دی هغه لري. د کومې په وجه باندې چې دلته بیا تعلیمي چې کومې سرگرمۍ دي یا ته تر ډېره حده پورې تاوان او نقصان رسیدلې دي.
د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې دا مهال پوهنتونونه د مالی ستونزو سره سره د بد انتظامۍ هم ښکار دي او حکومت هر پوهنتون لا د خپل وایس چانسلر مقررولو پر ځای دوه او درې پوهنتونونه یو وایس چانسلر ته په لاس ورکړي دي.
کوم خوا چې یو وی سی ته یو یونیورسيټي چلولو کې بلاشه مشکلاتي فاینانشل کم حالات چي دي، نو که ته هغه وی سی اوور برډن کې او دوه یونیورسيټي ور په غاړه کې، نو هغه دواړه یونیورسيټي سفر کیږي. په دې ټولو یونیورسيټو کې سو کال بین او د وی سی غیر موجودګۍ د وجه نه او بل خو په اکټ کې دا پروویژن چې کانټریکټ امپلایز به دریو کال نه زیات نه ساتل کیږي، نو بلکې به اوس امپلایز د خپل نوکرانو نه لاس وینځي. نو دې وخت کې ډیرو یونیورسيټو ته دا معاملات راپیښ دي چې په سونو په حساب راغی ملازمینو نوکرې په خطر کې دي او هغه په کورس کې ناشتي.
بلخوا د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن د سپتمبر په 14مه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د وایس چانسلرانو د مقررولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده، خو د کورونا د وبا او ځینو نورو قانوني پیچیدګو له کبله لا دا کار نه دی ترسره کړی. نوموړي سره مو د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی یو بل غړی فضل الهي وایي چې باید حکومت دا معاملہ زر تر زرا هوا رکھی.
اوس خو دوکا له زموږ حکومت شو په کار دي چې زر تر زرا پراس کی. خو پرون چې کوم خبره په اسمبلی کې منستر صاحب کوله چې کورونا په وجه دا بیا ټیک شو دا درې میاشتې چې لیټ شو نو دام پروا نشته. اوس زما په خیال دل پکې یو زرا سستی نه ده په کار او سمره چې کیږي چې زر تر زرا دا زموږ د بچو د مستقبل سوال دی او دا زمونږ د بچی چې دا د کوم میماران دی او د ملک میماران دی. که خدای ما کوم دی ته یو اپورتونټی او ایجوکیشن پرووایډ نه کو نو د ملک بس کیږي. زه به دا خبره گورنر صرف سره وزیر اعلی صرف سره زمونږ کوم ایڈوایزر دی خلیق الرحمن خټک سیم هغه ته مې چې لګا شانتی هغه د پښتو یو متل دی لګا چابی په ورته ورکم چې لګتی شي ان شاء الله تعالی دا زما تاسو روا ده.
دا یادونه وردا چې دا محل په خیبر پښتونخوا کې نه ویشت سرکاري پوهنتونونه دي چې نه هي وایس چانسلران نه لري. بلخوا موجوده حکومت په بونیر او چترال کې د نو پرانستل شو پوهنتونونو انتظامی چارې پروجیکټ ډایرکټرانو ته حواله کړې دي.
شاین بونیر چې تاسو رپورټ وړاندې کوو کډر مور ودوکو د پښتو ژبې وتل لیکوال او سړنکار ډاکټر پرویز مهجور نن وفات شو. نو موري یو شمیر تحقیقي مقاله او مقدمه او کتابونه هم لیکلي ول. لیکوالانو او شاعرانو د ډاکټر پرویز مهجور د مرګ د پښتو ژبه او ادب لپاره لوی زیان بلل دي. تفصیل سراج جهیر راکوي.
د پښتو ژبې وتلی لیکوال، څېړنکار، شاعر او ادیب ډاکټر پرویز مهاجر د ستمبر په شپږمه د ناروغۍ وروسته له دې دنیا سترګې پټې کړې او هم په دغه نیټه په خپل پلرنۍ ادیره نوخار خیشکو کې خاورو ته وسپارلی شو. ډاکټر پرویز مهاجر په کال 1952 کې په نوخار خیشکو کې د زرین خان کره زیږېدلې او ابتدایي زده کړې په خپل کلی کې وکړې او دارنګ یې په کال 1951 کې په پښتو او په کال 1958 کې په اردو ژبه کې د شپاړسم ډیګري ترلاسه کړه. له دې وروسته نوموړي د یو څېړنکار په حیث په پښتو اکیډمۍ پېښور کې خپل دنده پیل کړه. ډاکټر پرویز مهاجر 12 کتابونه لیکلي او تالیف کړي چې پکې پی ایچ ډی یا د لوړو زده کړو په پیر روخان تحقیقي مقاله، ملا ارزانی خیشکي او دارنګ روحاني تصوف، واصل روحانی، د ماشومانو روایتی سندرې په اردو ژبه کې او پر رحمان بابا، غنی خان او حمزه بابا یې تحقیقي مقالې شاملې دي. د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان وایي د ډاکټر پرویز مهاجر تګ د پښتو ژبې او ادب لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې داسې لیکوالان او څېړنکاران په پیړو کې چرته یو پیدا کیږي. شاعر او ادیب پروفیسر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وایي،
پروفیسر ډاکټر پرویز مهاجر خشتي یو ډیر زیرک شعرنکار او یو ډیر زبردست قسم نقاد و، د دې سره سره شعر یې هم ډیر فلسفیانه او ډیر حکیمانه لیکو، خو د دې اصل میدان چې و نو هغه څېړنه وه، ریسرچ و، او د ریسرچ په میدان کې زمونږ سره دغسې اعلی معیاري لیکوالان، اعلی معیاري محنتیان خلک ډیر کم دي. او پرویز مهاجر چې دی نو هغه ډیر اتنټیک سړی و، خصوصا په روخانیانو باندې د کوم کار کړی دی نو هغه ډېر داسې کار دی چې ډېر بنیادی کار دی او ډېرې نوې خبرې مخې ته راوړي دي.
همدارنګه په چارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر اووی، پرویز مهاجر په تحقیق کې ډېر لوی کار کړی.
ډاکټر پرویز مهاجر صاحب زمونږ د اثر یوازینی داسې څېړنکار وو چې په هغه د پښتو اکیډمۍ کې موجود او بیا پښتو اکیډمۍ نه د پینشنی کېدو نه وروسته زه وایم چې دا اداره په دې باندې یتیمه شوې ده. په دې ادارې کې یوازنی داسې آخري کس وو چې چا ته به سترګې وراوړې دی چې دا به تحقیق کوي.
د دې لیکوالانو وینا ده باید چې حکومت د ډاکټر پرویز مهاجر لیکل شوي کتابونه په نورو ژبو وژباړي چې دارنګ دا نورو قانونو ته ورسي. بل پلو د خیبر پښتونخوا حکومت سوسو وار ویلي دوی د ژبو د پرمختګ او د لیکوالانو د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات کوي.
کډمنونکو تاسو د مشال اړینو وروسته خبری خبرونه واوریدل چې د پای شیبو تر رسیدلې یوسو شپې پاتې دي چې پکې یو ځل بیا منور شاته وار وکړو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جنوبی وزیرستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شوې. ځای خلکو مشال ریډیو ته نن وویل چې د وزیرو کریخیل قبیلې او دولتانو ترمنځ له 13-15 ورځو راهیسې خطې روانې دي، خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وایي ډزې تر دوو ورځو روانې وې چې اوس یې اور بند کړی او د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو سلسله شروع کوي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ځلي انتظامي یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط پرون مشال یې وویل چې تېر ماښام امیر علي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتي سرتېرو برید وکړ او بیا وتښتېدل. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلی. په بلوچستان کې پولیس د یوې خبریالې شاهینه شاهین د وژنې په تور د هغې د میړه د نیولو په لټه کې دي. د توربد د پولیسو مشر اس اس پي نجیب الله پندرانی نن سهار مشال ریډیو ته وویل لومړۍ پلټنې ښایي چې شاهینه شاهین د خپل خاوند لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي په وخت پرون په خپل کور کې په تماشا وشتر شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر غړي احسن اقبال پرون په لاهور کې خبري اعلان ته وویل نواز شریف به په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته خپل وطن ته ستنېږي. اسلام آباد های کورټ د ستمبر په لومړۍ نیټه حکم وکړ چې نواز شریف به د ستمبر په 10مه مقدمې ته حاضر شي. احتساب عدالت په 2013 کال کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې 8 کاله سزا ورولې وه، خو نوموړی دا مهال په ضمانت خوشي شوی دی. طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکرات لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو شکسیز پلاوی اعلان کړی دی. له دې وړاندې افغان حکومت هم د خبرو لپاره خپله مذاکراتي ډله اعلان کړې ده، خو د دې خبرو نیټه لا هم نه ده اعلان شوې. برطانوي پولیس وایي نن په برمنګم ښار کې په چړو د کسانو د وهلو د پیښې په لټنه کې. د پولیسو د وینا تر مخه په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. پریس اسوسیشن خبری ایجنسی وایي پولیس دا د کرکې او ترهګرۍ پیښه نه ګڼي.
قدرمن کوم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو. هم دې سره از تاسو قربا ګلایا د خبرونو وایم منور شاه تکنیکی همکار نادرا او د مشال اړیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خماخام لري خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.